द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسي قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا د یک شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې اوله مانیټه ده پاکستان کې وخت سوي دی د ماخستن 8 بجې افغانستان کې د ماښام 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 10 بجې سوي دی د وایس اف امریکا دی ورډیو یو ساته خبري خبرونه کې زم استاذ قربنا کلثوم کاکړ
او ز نصر کاکړ
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویو تفصیلي ریپورتونه او مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خو ول غوښ سي د خبرونو سټکو تا
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان وای د استنبول برید هدف په هیواد کې ګډوډي جوړول وو چې ناکام شو هلته په یو نایټ کلب کې سوي حمله کې د شپاره سو بهرنیانو په ګډون یو کم څلوېشت کسان وژل سوي
د اني شاهدینو تر مخه د برید په محل کلب کې تر شپږ سو پورې خلک موجود وو د سیمایز میډیا د اطلاعاتو تر مخه برید کوونکي د غلطه ننوتو څخه وړاندې یو پولیس عسکر او یو ولسی وګړی وجلیو
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا د افغان مشرانو سره په ټلیفون خبرو کې ژمنه کړې چې د سیمایز سولې لپاره به په ګډه کار کوي افغان مشرانو جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي
پاکستان سره نه ویژن شتا نو سره روډ میپ سره نو سره فارمولا شتا اوس دې لګی دی چې خبره اتری شروع شي
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي او غیر دولتي سازمانونه وایي د نجونو د تعلیم کچه ډیره کمه سوې او نږدې 15% نجونو له تعلیم څخه به برخه پات دي
د پرامري 15000 سکولان دي چې یو استاد دی یو کمره ده چې دا سخت ناکافي دي او د اندازې مطابق نه لکه لس لکه بچان اوټ اف سکول هم دي
اوس خبرونه په تفصیل درته وړاندې کوو
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي هغه وسلوال چې استنبول کې په یو نایټ کلب برید کړی و غوښتل یې چې هیواد کې ګډوډي جوړ کړي خو ناکامه سو د اتوار په شپه په کلب باندې ترسره سوي برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل سوي وو چې پکې شپاړس بهرنیان هم شامل دي په پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل هم دي او د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي یو کم 50 کسان روغتونونو ته لېږل سوي دي په دې باب لنډ غونډې تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان
د ترکی د داخله چارو وزیر وای د استنبول نایټ کلب کې د نوې کال د خوشاله منځلو په وخت شوی برید کې د خارجانو په شمول لګ تر لګه یو کم سلويخ کسان وجل شوی او د 50 نه زیات جوبل دي جوبل کسان د علاج لپاره اسپیټال ته رسول شوی هغه ویلي د برید څخه وروسته پولیسو سیمه کې عملیات پیل کړي او د برید کوونکو لټون یې پیل کړي خو تر دې مهاله کومه کامیابی نه ده ترلاسه کړې د استنبول گورنر وای چې دا یو ترهګر برید دی او په دغه کې ګونا خلک په هدف کړی شوی دی د نوموړي وینا ده چې په دغه برید کې یو پولیس هم وجل شوی گورنر ویلی د لری څخه دا په نخه کوونکې وسلې د لارې یو ترهاګر ظالمانه او بے رحمه ډزې کړي او هغه معصوم خلک یې په نخه کړي څوک چې یوازې د نوي کال د خوشحالۍ منزل لپاره راغلی وو د اني شاهدینو تر مخه د برید په محل کلب کې تر شپږ سوه پورې خلک موجود وو د سیمایز میډیا د اطلاعاتو تر مخه برید کوونکي د غلطه ننوتو څخه وړاندې یو پولیس عسکر او یو ولسی وګړی وجلی وو خو دغه برید په اړه نور جزئیات لا مخې ته نه دي راغلي ترکی کې اوسنو میاشتو کې ترهاګریزه بریدونو کې اضافه راغلې ده دا په داسې حال چې په 19 دسمبر ترکی کې د روس سفیر انکرا کې د یوې دستوري په محل د ډزو یوه پیښه کې وجل شوې وو
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستانی فوج نوی سرلشکر د شنبه پر ورځ له افغان مشرانو سره خبرې کړې او ژمنه کړې چې د سیمایز سولې لپاره به په ګډه کار کوي دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه بې باوري او شکونو له امله اړیکې خرابې سوي دي د پاکستانی فوج د اطلاعاتو څانګې یا ISPR ویلي جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان صدر اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان هم منصب جنرال قدم شاه رحیم سره په ټلیفون خبرې کړي بیان وایي جنرال باجوا افغان مشرانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې سوله د سیمې په ګټه ده راپورونه وایي افغان مشرتابه د پاکستانی فوج سرلشکر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه خو د حتمي نیټې په اړه څه نه دی ویلي
غیر سرکاری تنظیم الف لام وای په بلوچستان صوبه کې 15% انجنونو د سکولونو زخه د بند دي. دا د غنجونو عمرونه د 15 تر 14 کال پورې دي. الف لام په خپل راپور کې وای د 15% انجنونو په مقابله کې د بلوچستان د سکول ز د بند دي الکانو شره 15% ده. له دې وړاندې پاکستان کې په ځلې کچا د تعلیم درجه بندي په حق لا هم یو راپور کې ول سوی وو. بلوچستان، فاتح او جنوبی پنجاب په ضلعو کې د تعلیم کچا او معیار تر ټولو د ملک تر ټولو په مقابله کې تر ټولو ښکته دی. د تیر کال په سر کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د انجنونو د تعلیم کچا زیاتولو د لپاره تعلیمي ایمرجنسي هم کړې و. بلخوا د باجوړ ایجنسی په مامندو سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه د لاسي یو عسكر وژل شوی دی. په دې اړه تفصيلات عرفان الله جان راکوي.
د باجوړ لیویس په کارمندانو هغه مهال د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی کله چې دغه د لیویس کارمندان په دغه سیمه کې جوړ یو چک پوسټ ته د ډیوټۍ لپاره روانو چې دغه چاودنې په ترڅ کې د باجوړ لیویس یو وګړی چې دلاور خان نومیږي زی پر ځای مړ شوی دی. په دې اړه یو ځای اوسیدونکي ډیو راډیو او ټی وی ته صدارنګ ویل
دا یار سار وختي په دغه نیاک بانډا کې مامون تحصیل کې د باجوړ ایجنسی دلته سار وختي په غش باندې د مامون مطابق لیوی اهلکار روان و دلته د ماکه په شوی دغه یو کس پکې مړلو چې دلته یې راوړی.
په دغه پیخه کې د مرشوی د لیویز وګړي جنازه په سیول کالونی خار کې اوښوا او د سرکاري اعزاز سره په خپل پلرینه ادیره کې خاورو ته سپارل دي. د دغه پیخه سملا سروستو امنیتي ځواکونو دغه ګرد سیمه په خپل ولخه کې اخیستې ده او د سرچ اپریشن یا لټنې پر مهال و مشکوک وګړي هم نیولې دي. په سیمه کې شوې د پیخې پړه د کلدم تحریک طالبان پاکستان باجوړ ایجنسی ویان محمد خراسانی په خپل غاړه اخیستې ده. ایرپان الله جان، وایس اپ امریکا، ڈیوا راډیو، باجوړ ایجنسی.
تاسو وایس اپ امریکا ڈیوا راډیو اورئ.
بنگلاديشي چارواکو له میامار څخه غوښتنه کړې چې زر تر زر دي هغه ټوله روهنجیا مسلمانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې د زور زیاتوب له عمله په بنگلاديش کې غیر قانونه ژوند کوي. میامار وایي دوی بل بنگلاديش څخه د کډوالو لښ مېر قبول کړي، خو روهنجیا مسلمانان وایي دوی بیرته میامار ته د تګ لپاره آماده نه دي.
په انډونیشیا کې کښتۍ کې د اور لګېدو له وجې لښتر لږه دروستنان مړه شوي. چارواکي وایي په کښتۍ کې تر 200 زیات کسان سپاره وو او جاکارتا په خوا روان وو. د دې پېښې کې تر 12 زیات نن ژوبل شوي هم دي او څه خلک به درکه هم دي. په انډونیشیا کې د کښتۍ د لارې سفر کول یو عام خبره ده، خو په یو کښتۍ کې تر گنجائش زیات خلک کښېنول او د ناکسه اقداماتو له وجې وخت په وخت د غرنګ پېښې رامخته کیږي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي د هغه هیواد د بین البرازمي بلستیک میزایل جوړولو پلان په اخیری پړاو کې دی. نوموړي دا خبرې د نوي کال په مناسبت یوې ټلویزیوني وینا ته وینا کې کړې دي. شمالي کوریا کال 2018 کې د یوې دوه نیوکلیایي ازموینې کړې وې چې پکې یوې ازموینې ته تر اوسه پورې د شمالي کوریا تر ټولو زوروره ازموینه ویل کیږي.
د نړۍ زیاتره ملکونو کې د کال 2018 د پیل کېدو په خوشحالۍ کې آتشبازیانی غونډې او دستورې سوي. په امریکا کې تر ټولو مهمه دستوره د نیویارک په ټایم سکوئر کې وه چې د لیدلو لپاره یې په لکونو خلک راغونډ سوي وو. د نوي کال په موقع د امریکا صدر براک اوباما هم په خپل اونیزه وینا کې خلکو ته د خپلې کورنۍ لخوا د نوي کال مبارکي ورکړې. په دې وینا کې صدر د تیر کال 2018 زه علاوه د صدر په حیثیت دفتر کې د خپلو دوو مدو هم خبرې وکړې. بلخوا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ هم په یو ټویټ کې د نوی کال مبارکي ورکړې او ویلې ټولو خلکو ته به شمول خپلو دشمنانو ته او هغه خلکو ته هم د نوی کال مبارکي ورکوي چا چې له هغه ځه په ټاکنو کې بایللې وه او دا خلک اوس نه پوهیږي څه وکړي.
په برونډي کې پولیس وایي د هیواد د چاپیریال وزیر په سر شار کې د یک شنبه پر ورځ په ډزو وژل شوی. د پولیسو ویاند په یو ټویټ کې ویلي 45 کلن وزیر ایمانوئل نیوندرو هغه مهال وژل شوی کله چې کور ته روان و. په برونډي کې د 2 کلونو د سیاسي انتشار وروسته دا د یو عالي منصب چارواکي د وژنې لومړۍ پیښه ده. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې هغه وړوکی افریقایي هیواد و نسل کشۍ ته نږدې دی او د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو کډر منور د کو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي استا او اوس هم په خبرونه کې را ساسو پام را ګرځي یو ریپورت ولوري ته چې د پاکستانی فوج نوی سرلشکر د شنبه پر ورځ له افغان مشرانو سره خبري کړي او ژمنه کړي چې د سیمه ایز سولې لپاره به په ګډه کار کوي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه بې باورۍ او شکونو له امله اړیکې خرابې شوې دي. تفصیل را ور باندې را کوي د اسلام آباد څخه د ډیوري ډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان د پوځي ویان وینا ده چې د ټلیفوني خبرو په محل جنرال باجوا افغان مشرانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د هغوی لپاره د نیکو هیلو سرګندونی کړي. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان مشرانو سره سیمه کې په ګډه کار کولو ژمنه کړې او دریزی تکرار کړي چې دواړه هیوادونو کې امن د سیمې په ګټه دی. او په دغه موقع افغان مشرانو جنرال قمر جاوید باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ دغه خبرې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا په یو بل د ترهګر ډلو د ملاتړ کولو د تورونو له کبله د اسلام آباد او کابل اړیکې په رستو کې توجنی شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په خفیه ایجنسی باندې افغانستان کې د دولت پر ضد جګړه کې بوخت طالبانو سره د کومک او ملاتړ تورونه لګوي او وایي چې پاکستان اوس هم افغان طالبانو ته خپل خوره پناه ورکوي. ولی پاکستان دغه الزامونه رد کوي او دریز روړي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب د عملیاتو دوران د ټولو ترهګریز ډلو پر ضد بې د کم توپیره ګامونه اغستي. سیړنکار ډاکټر سید عالم مسعود د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو هیلې لري او غواړي چې د غژمنې په حقیقت کې بدل شي او زیاتوي چې د افغانستان په امن کې د دغه هیواد د نورو ګاونډیانو پرتله د پاکستان کردار ډیر مهم دی.
پاکستان هغه ملک دی چې هغه مختلف تنظیمونه پاللي وو چې خپل ستراتیژیک ایسټس ورته وایي دغه خپل دغه پالیسی بدله کړې وي او ستراتیژیک ایسټس ستراتیژیک دب کې ختم کړې وي نو بیا خو به امن بالکل راشي. که چېرته دا نه بدل کړې نو بیا به ګرانه خدای دې وکړي چې دغه امن راشي او پاکستان دغه پالیسی بدله کړي. ځکه چې که پاکستان یې بدله نه کړي نو پاکستان ځان له هم د یو ډېر لوی تنهایۍ ته مخ. خو زما یره یو بلم ده چې د اوس په ماسکو کې چې کوم د چین روس او د پاکستان ملاقات د افغانستان په اړه تر شو او په هغه کې افغانستان نو او بیا په هغه کې چې کوم دوی مشترکه اعلامیه وکړله نو زه یریږم چې چرته نوې میدان جنگ خو بیا پښتانه نه دي بیا خو افغانستان او د فاټا او دا نوې میدان جنگ خو چرته نه جوړیږي.
اخوا د افغانستان د پاره د پاکستان پخوانی سفیر او د نړیوال چارو ماهر رستم شاه مامن وای خبره د پاکستان او افغانستان د اړیکو نه ده بلکې خبره په افغانستان کې د جنگ بندولو او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کولو ده. نوموړې نه ګڼي چې ګڼي پاکستان د افغان طالبانو سره څه قسم ملاتړ کوي خو د افغانستان په امن کې د پاکستان د کردار په حق له څه داسې نظر څرګندوي.
پاکستان سره نه ویژن شته نو سره روډ میپ سره نو سره فارموله شته. اسې دې لګې دي چې خبرې ترې شروع شي خبرې ترې په زور باندې شروع کیږي. خبر اترو د پاره بازي شرایط دي هغه شرایط باندې باید چې خبرې وشي. نو پاکستان نه په دې ځان پوي او نه په دې ځان پوي کړی دی او نه دا خبره مخکې کړې ده. البته چین اوس په دې خبرو باندې ځان پوي کړی دی او چین لګې دا خبرې مخکې کوي چې دې شي د چین د دغه نه کوم نه دا خبره مخکې تر روانه شي.
ښکار دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومبه نیخ پنیغه خبرې کال 2015 کې د پاکستان د مری په سیمه کې شوې وې خو په رستو کې د افغان طالبانو د پخوانی امیر ملا عمر د مړینې د خبر را څرګندېدو نه پس دغه عمل پر ځای ودرېدو او د پاکستان د انګریزي جبې ورسپانه اکسپریس ټریبیون د هیواد د امنیتی سرچینو د خولې لیکي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په عمل کې خپل کردار لوبول جاری ساتي خو د سولې د خبرو د بریالیتوب ضمانت نشي ورکولی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
منوردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. وړاندې ریپورت د ارشد حسین غم واوریدئ چې د پاکستان د فوج لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار کولو باور ورکړ کړی دی. هم په دې اړه زموږ همکار نصیر کاکړ د دی ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړي دي. دا یو ور بیا درته وړاندې کوو.
جی دا کوم ټلیفوني تماسونه سوي دي ما خپل اندازه تا ته چې دا نوای کوم قمر جاوید باجوا نوای جرنل راغلی او دا اوس یو ځوان چې رسمي ټلیفون کال و د مخ شمه جوړې د چې دا سوتي چکر والای او په افغانستان سے اوس ټلیفون یې ورته کړای دا او پښتنه کړې دي نو دا سر مطبوعات دا وایي چې دا راغسته د افغانستان ته خو ما نه دا خیال چې دغه به داسې څه خاص اثر وي چې افغانستان پاکستان کومې مسلې دي یا کوم تعلق خراب دغه څه به بنیادی فرق به راولي یا په امن چې کوم افغانستان سے دا تشدد ته په اخ کمیش اخ کمی راسي او دا یو رسمي ټلیفون کال و او چې کوم بنیادی خبرې دي او موږ وینو چې کوم سفارتي حالات دي د افغانستان پاکستان هغه ډېر خراب دي. موږ په ولیدل په ماسکو کانفرنس وسوې دا د ورځې مخ شخص افغانستان دا نیمه کې کړې وې چې دوی نه دي راغوښتي او ورسره ورسره نه مخ شه د ایشیا د زړه کانفرنس و اخ شخص افغاني ډېر سخت خبرې کړې وې او مقصد دا دا کوم ټلیفونونه د کړي دي دا رسمي ټلیفون وو او په دا زمانی چې کومه کایک دی هغه په بدلون شه بو څه خاص اثر به نه وي.
خدای سي هم ښکاری چې جنرال باجوا په خپل خبرو کې له افغانستان سره یا د افغانستان له مشرتابه سره ژمنه کړې ده چې په هغه هیواد کې نه یوازې بلکې په ټوله سیمه کې به د امنیت لپاره د سولې لپاره په شریکه کار کوي. نو دا ژمنه په خپل ځان ته نه غني چې یو مهمه ژمنه ده.
نو دا ژمنه خو اول ها موږ لیدلی و چې سوي او تر نه مخ شه موږ ورته چې کله سپانی ستارت واخست د پاکستان تر راغله جی ایچ کی پورې لاړه تر نه لاوه موږ دا هم لیدل چې راحل شریف تو ورته چې کوم زور جرنیل و پاکستان اغل لاړه خو مقصد دا ده چې کوم بنیادی خبرې دي د کوم په یو بل باندې دي تورونه لګي او چې کوم سفارتي دوی حالت ته نن سبا هغه چې کوم بدلون شي به پوره یو پالیسی بدلون به وي او موږ په اخبار به پاکستان په فارن پالیسی سره موږ بدلون وینو او پدخته ماته اوس نه اندازه او ماته داسې نه ښکاري چې پاکستان هغه پالیسی بدلوي. ما څنګه اول وویل دا یو رسمي ټلیفون و او چې کوم زمینی حقایق دي هغه دغه څه دي. پاکستان باندې افغانستان اوس دا تور لګی چې طالبان دې په مزکه دي او نور چې کوم ګروپونه دي هغه دې پاکستان په مزکه دي او دغه څه پاکستان تور په لګی چې کوم پاکستان دښمنان دي دا وایي چې هغه په افغانستان کې مشته دي. نو بنیادی چې کوم مسلې دي دوی دواړو ملکونو منځ کې اعتماد کمی ده هغه څه به ټیم لګیږي او موږ ولیدل چې په مخشه داسې اعلانونه سوي داسې خبرې وي د امن لپاره ګډ کوششونه خو هغه څه نتیجه راونه وته او ما نه دا خیال چې داسې زر به یو نوی جرنیل دا حالات سره سم کې د دواړو ملکونو مایسې.
او پیر زبیر شاه صاحب یو بل پښتنه د امریکا د تجارت وزارت د پاکستان په وو داسو دولتي او غیر دولتي شرکتونو باندې بندیز لګولې چې د پاکستان له میزایلي پروګرام سره تړلې دي. دغه بندیزونو د ټایمینګ یا وخت او اثراتو په اړه تاسو څه وایست؟
امریکای ته تاسې کوم دا کومه کمپنی دی، کوم انټیټیز دی، دوی ته دا ویل دي چې دا د امریکای د امنیت او د خارجه پالیسی سره تصادم خوري او هغه په حق نه دی، نو هغه وجه نه دی باندې بندیزونه لګېدلې دي.
او پر سبب یو بل پښتنه د پاکستان سره رسمي دریځ هم په دې بندیزونه باندې راغلی او کنه؟
بالکل، د پاکستان دریس راغلی دا چې کوم پاکستان د خارجه وزارت ترجمان د نفیس زکریا هغه وایس اف امریکا سره خبرې کړې دي او ورته ویلې دي چې د کوم مقصد ته د انټیټیز امریکای دوی سره رابطه نه ده کړې، دوی به ګوري چې دا څه کیسه ده، څه مسله ده. او د ښه دا وایي چې کوم کله هدا سے ٹیکنالوجی وی یا دا سے سنسر ٹیکنالوجی وی، نو او پاکستانیان گو اوس چکم یو ایس وال ار کمپنی نے دی چتی برآمد کئی پاکستان تا، اوی بو یو اسپیشل لائسنس اخلی، لائسنس نہ بغیر بو دا نسی دی کولای، او هغه دا هوی ری دی چکم دا ٹائمنگ دا 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 سے ٹھیک نہ دا، او پکا او پاکستان دا سه بنیادی ضرورت دی اتته ترکه پارا دته پارا ډیولپمنٹ پارا چې هغه دی دا ټیکنالوژي پکاره دی، خو امریکای ته شک تا چې دا چونکی پاکستان لګیا د خپل میزایل پروگرام جوړی هغه سه نیوکلیئر چې کوم دی ټیکنالوژي دا غو استعمالوي، نو امریکای کوشش تا چې دا سه ټیکنالوژي وان نخلی چې کوم دی امریکای د امنیت او د خارجه پالیسی خلاف وي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب، د ځان خیال ساتئ او نوې کال مو مبارک سه.
ډیر مننه، تاسو هم مبارک.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګرو خبرمنو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه، او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستان کې چارواکي وای هغه پاکستانی وګړي چې غواړي افغانستان ته تګ وکړي دی باید چې د لنن څخه یعنی د جنوري لومړی نیټه څخه پاسپورټونه له ځان سره وساتي که چیرې د افغانستان ته ځي، او هم راپورونه وایي چې د افغانستان څخه په پاسپورټ او په ویزه باندې د پاکستانیانو د افغانانو تګ راتګ له 1500 څخه اوس دروځي 4000 ته رسیدلی دی. ابراهیم شنوار باندې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت د 2019 کال اول لیټینه د خپل وګړو د پاره هم افغانستان ته تلو راتو د پاره د پاکستانی پاسپورت لرل لازمی ګرځولی، او د نن ورځې یعنی اول د جنوري نه فقط هغه پاکستانانو له تر هم د لارې افغانستان ته تلو راتلو اجازه ورکولای شي څوک چې کامی پاسپورت ولري. البته پاسپورت به د پاکستان یا افغانستان د ویزې ضرورت نه وي، او وسره دا چې د پاسپورت لرلو دغه شرط نه به د پولي دواړو غاړو ته مېش قبایل مستثنایي. یاد دی چې پاکستانی چارواکو سمو دوران د تور لګ ولیو چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې جالي پاکستانی شناختی کارډونه جوړولای شي د کومې په ذریعہ به چې مشکوک افغانان پاکستان ته داخليدل، او اوس د پاسپورت لرل په دغه غرض لازمی ګرځولي چې دغه سه جالي شناختی کارډونو غلط استعمال مخاوني وي شي. د پولي دواړو غاړو ته مشک بایلو ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا جاری کړی شوی رهداري پاسونو باندې افغانستان ته د تلو راتلو اجازه ورکولای شي. د رهداري دغه کارډونه یا پاسونه هر شپږ میاشتې پس نوي کولای شي، او د پاکستان لاړه نوې بندیزونو لګولو سره سم اوس د افغانستان لاړه په قانوني سفري اسنادو سفر کوونکو افغانانو شمیره هم اضافه شوي. په تورخم کې د حکومتي چارواکو په وینا تیر کال اول د جون په سفري اسنادو سفر کولو پالیسی لاګو کولو نه پس د تورخم د لارې افغانانو شمیره د یو ورځې په کچه د 40000 نه یکدم زردولو سوتر او غرزیده، خو اوس چارواکي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په اصل سفري اسنادو سفر کوونکو افغانانو شمیره د یو ورځې په کچه تر 4000 رسیدلې. د تورخم په ټیکسیس موجود د ټیکسی ډرایورانو هم د حکومت دغه دریس تایید کړي او یي
اول کمی شو اوس گزارا کړي بیا او بس مونږ گزارش اوس په پاسپورتو سره لړ لخ شو خلک زیرا زی او مخ کې په بلدا سي وچ اول کې ډیره پابندي و اوس خښو دا
هغه وخت نو اوس لګ لګ روان شو خلک سپرلې روانه شو اوس لګ گزارا ور سره وشو لګ پاسپورتونه خلکو جوړ کړه بس بل د امیاس کې ټاپه پر لازمي دا دغه پسنګ به خور کې پروت خامہ خرازي او بس راځي او وړي او تاګ را تاګ لګ زیات شو زاپ کراغلی.
تیر کال د اول جون راهیسې په عام افغانانو د ویزی او پاسپورت شرط لاګو کولو سره سم په افغاني ترانسپورټرانو هم د غرشت لاګو کېدو سره د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت هم متاثره شوی و. خو اوس پاکستاني چارواکي چې هغوی بغیر د سفري اسنادو افغاني ترانسپورټرانو مشکل حل کولو دپاره د یو عارضي کمپیوټرایز کارډ د اجرا تابعا کړي کوم بچ په یو مخصوص وخت د پاره جاری کولای شي. چارواکي یې چې د دغه نوي کارډ یا پاسونو د اجرا سره به دوه اړخیزه تجارت کې یو ځل بیا توندي راشي او ورسره به افغاني ترانسپورټران د یو کس په سر د 2000 کلدارو جرمانې نه هم بچ شي کوم چې دا مهال د پاسپورټ او ویزې نه لرلو افغاني ترانسپورټران نه اخیستای شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې یو بل ریپورت چې د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان لخوا ریپورت جاری شوی دی او پکې ویل شوی دی چې د بلوچستان صوبې کې تیر کال 15% انجونو د سکول د بندیدي او د دغو انجونو عمرونه د 15 تر 14 کال پورې دي او د دې په مقابله کې د الکوانو کم شرعي سیده هغه 15% ده. په دې اړه تفصيلات امید سمسور په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د تعلیم د څانګې لپاره په بلوچستان کې د روان مالی کال 2018 او 2019 لپاره په کلونیزه بودیجه کې تر 28 زیاتې کالداري شودل شوي دي. د بلوچستان د تعلیم څانګه ویي چې په سرکاري سکولونو کې پر یوه ماشوم باندې په یوه کال کې 2.5 روپۍ لګښت راځي، لکن نن هم په صوبه کې په لکونو ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په دې باب ویي،
تقریبا 100,000 بچان لمور سره په سکولانو کې داخل دي او مدرسې او پرایویټ کې واچي دا 15-14,000 پورې دا رسیږي. د اندازې مطابق 100,000 بچان اوټ آف سکول هم دي. دا د هغو معیار لوړ او د ګورنمنټ په تور روان کړي دي پر مخ باندې دی. انشاءالله
په بلوچستان کې ټول ټال 2000 کلی دي. 10,000 کلی داسې دي چې هلته پرایمري سکولونه لا موجودیت نه لري. په سرکاري سکولونو کې اسانتیاوي د نه څه برابرې دي. په یو شمېر سکولونو کې د چشلو اوبه، چاردیواري، 8% سکولونه ودانۍ نه لري. 80% پرایمري سکولونه، 40% میډل او های سکولونه د ماشومانو د حاجت ځای له پاخانې څخه بې برخې دي. یو شمیر سکولونه یوازې یو خونه او یو استاد لري.
د پرایمري 15,000 سکولان دي چې یو استاد دی، یو کمره ده. نو په هغه 15-16 کټګری دي چې د پرایمري کې ویل کیږي چې دا سخت ناکافي دي. او ما دا لیکلي دي وزیر اعظم ته، هم ته دا وایي چې په دې کې له موږ سره کومک وکړي. کم سه کم دوه کمرې چې استاد مو دغه کو 15,000 استادان ورکو د پرایمري لپاره کمرې جوړې شي. صوبایي حکومت د دې جوګنوي دا پنګ نه لرو کوي، مرکز را تقسیم کوي او دنیا کې چې هر څوک کومک راسره کوي.
موجوده حکومت په مالی بودیجه 2018 او 2019 کې د تعلیمي څانګې لپاره 15% اضافه خو کړې ده، خو د تعلیم شاته پاتې علتونه تر اوسه پورې موجودیت لري. خو د غیر دولتي موسسې الف لاین له لوري د 2018 په کلنیز تعلیمي راپور کې وویل شو چې په بلوچستان کې له 15 کلو څخه بیا د 14 کلو ترمنځ 15% نجونه د 15 هلکانو په پرتله باندې له سکولونو څخه د باندې دي. یوازې 15% نجونه او 18% هلکان سکول ته ځي. د تعلیم د څانګې ماهرین ویي چې په بلوچستان کې چې هر کال 1,30,000 ماشومان په سکولونو کې داخل شي، زیات شمیر ماشومان د غربت او د تعلیمي ادارو د نیستوالي له سببه سکولونه په منځ کې پرېږدي. له دغو 1,30,000 ماشومانو څخه یوازې 16,000 تر لسمه پورې ورسېږي. په دغو 16,000 کې یوازې 15,000 ماشومان د لسم جماعت امتحان پاس کړي. بیا له دغو 15,000 څخه هم یوازې 3,000 د پوهنتون یعنی د یونیورسټي عالي زده کړې ترلاسه کولی شي. د تعلیم د څانګې ماهرین ویي چې بلوچستان د پوهنې په ډګر کې تر ټولو صوبو په ټیټه درجه کې دی. د صوبې یوه ضلعه هم د هیواد په کچه باندې د ښه تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې شامل نه ده. د بلوچستان له 2 ضلعو څخه 3 ضلع تر 50% کمی تعلیمي سکور لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو وار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو ول غوښ سي د خبرونو سرټکو تا
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان وای د استنبول برید هدف په هیواد کې ګډوډي جوړول و چې ناکام سو. هلته په یو نایټ کلب کې سوي حمله کې د 1400 بهرنیانو په ګډون یو کم سرویشت کسان وژل سوي.
د اني شاهدینو تر مخه د برید په محل کلب کې تر 600 پورې خلک موجود وو. د سیمایزي میډیا د اطلاعاتو تر مخه برید کوونکي د غلطان نه وتو څخه روان دي. یو پولیس اسکر او یو ولسی وګړي وجلیو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغان مشرانو سره په ټلیفون خبرو کې ژمنه کړې چې د سیمایزي سولې لپاره به په ګډه کار کوي. افغان مشرتابه جنرال باجوه ته د افغان د سفر بلنه ورکړې. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي
پاکستان سره نه ویژن شته، نو سره روډ میپ سره نو سره فارمولا شته. اوس دې لګې دي چې خبرې ترې شروع شي.
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي او غیر دولتي سازمانونه وایي د انجنونو د تعلیم کچه ډیره کمه سوي او نږدې 15% انجنونو له تعلیم څخه به برخه پاتې دي. د تعلیم ایالتي وزیر وایي
د پرامري 15000 سکولان دي چې یو استاد دی یو کمره ده چې دا سخت نه کافي دي. او د اندازې مطابق نه لکه لس لکه بچان اوټ اف سکول هم دي.
او اوس خبرونه په تفصیل سره.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي هغه وسلوال چې استنبول کې په یونایټ کلب برید کړی و غوښتل یې چې هیواد کې ګډوډي جوړه کړي خو ناکامه سو. د اتوار یا یکشنبې په شپه په کلب باندې ترسره سوي برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل سوي چې پکې 14 بهرنیان هم شامل دي. په پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل دي. او د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي یو کم 50 کسان روغتونونو ته لېږل سوي دي. د پوینا پولیس لا تر اوسه د هغه بریدګر په لټون دي چې دا برید یې کړی دی. تروسه د برید پړه چا نه ده منلی.
غیر سرکاري تنظیم الف اعلان وایي په بلوچستان صوبه کې 15% انجونه د سکول زده بندلې. د دغه انجونو عمرونه د 50 تر 14 کالو پورې دي. الف اعلان په خپل راپور کې وایي د 15% انجونو په مقابله کې د بلوچستان د سکول زده بندې د لوکانو شره 15% ده. له دې وړاندې پاکستان کې په ضلع کچه د تعلیم درجه بندي په حق لا هم یو راپور کې ویل شوی وو. بلوچستان، فاټا او د جنوبي پنجاب په ضلعو کې د تعلیم کچه او معیار د ټول ملک په مقابله کې تر ټولو ښکته دی. د تیر کال په سر کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د انجنونو د تعلیم کچه زیاتولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي هم کړی و.
د پاکستاني فوج نوی سرلشکر د شنبه پر ورځ له افغان مشرانو سره خبرې کړې او ژمنه کړې چې د سیمه ییز سولې لپاره به په ګډه کار کوي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه بې باوري او شکونو له امله اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستانی فوج د اطلاعاتو څانګې یا ISPR ویلي جنرال قمر باجوه د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او خپل افغان هم منصب جنرال قدم شاه سره په ټلیفون خبرې کړي.
په انډونیشیا کې کښتۍ کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 300 مړه شوي. چارواکي وایي په کښتۍ کې تر 200 زیات کسان سپاره وو او د جاکارتا په خوا روانه وه. په دې پیښه کې تر 200 زیات نن ژوبل شوي هم دي او څه خلک بې درکه هم دي. په انډونیشیا کې د کښتۍ د لارې سفر کول یو عامه خبره ده، خو په یو کښتۍ کې تر ګنجایش زیات خلک کښېنول او د ناکسه اقداماتو له وجې وخت په وخت دغه رنګه پیښې رامخته کیږي.
بنگلاديشي چارواکو له میامار څخه غوښتنه کړې چې زر تر زره دي هغه ټوله روهینجیا مسلمانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې د زور زیاتوب له امله په بنگلاديش کې غیر قانون ژوند کوي. میامار وایي دوی بل بنگلاديش څخه د کډوالو لږ شمېر قبول کړي، خو روهینجیا مسلمانان وایي دوی بیرته میامار ته د تګ لپاره آماده نه دي.
د نړۍ زیاتره ملکونو کې د کال 2018 د پیل کېدو په خوشحالۍ کې آتشبازیانې غونډې او نوې دستورې سوي. په امریکا کې تر ټولو مهمه دستوره د نیویارک په ټایم سکوئر کې وه چې د لیدو لپاره یې په لکونو خلک راغونډ سوي وو. د نوي کال په موقع د امریکا صدر براک اوباما په خپله اونیزه وینا کې خلکو ته د خپلې کورنۍ لخوا د نوي کال مبارکي ورکړې او په دې وینا کې یې د تیر کال او زه علاوه د خپل د صدر په حیثیت د دوو مودو خبري هم کړې وې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي د هغه هوا د بین البرازمي بلستیک میزایل جوړولو پلان په اخیری پړاو کې دی. نوموړي دا خبرې د نوي کال په مناسبت یوې ټلویزیوني وینا کې کړې. شمالي کوریا کال 2018 کې دوه نیوکلیایي ازموینې کړې وې چې پکې یوې ازموینې ته تر اوسه پورې د شمالي کوریا تر ټولو زوروره ازموینه ویل کیږي. او په برونډي کې پولیس وایي د هیواد د چاپیریال وزیر په سر شار کې د یکشنبې په ورځ په ډزو وژل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو ربیا د ریپورټونو په لور ستاسو پام راګرځو. د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې په کوټه ولسوالۍ کې به د پولیو په ضد به دوه میاشتې دوه کمپاین کوي. دا پریکړه په دغه وروسته وکړه چې کله تیر میاشت په کوټه ولسوالۍ کې یو وار بیا د پولیو وایرس ځان ښکاره کړی وو. نور تفصیلات د کوټې څخه د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ ولسوالۍ په یو کم څلوېښت یونین کونسلان کې به د سبا ورځې څخه د پولیو په ضد کمپاین پیل سي چې تر پنځو ورځو پورې به روان وي. د کمپاین پر مهال به د څلور لکو څخه وزیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره سوي دي. په دې ترڅ کې د کارکونکو خصوصي تربیت هم و پای ته رسیدلې دي. د تربیت په اړه په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز ډیټا منیجر اجازه احمد و وایس اف امریکا ته وویل چې د تربیت مخه و هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي رسول دي.
هم لوګ تمام جو هماره سپروایزرز هین ورکرز هین اور جتنے بھی ہمارے پولیو میں انوالو لوگ ہیں ان کو ہم پولیو کے
اجازه احمد وای چې د پولیو د کارکونکو ترڅنګ د پولیو په ضد چې څومره خلک کار کوي هغه تربیه کیږي. دا ډول به په شتو غنه وازی و ماشومان ته د پولیو ضد کتری ورکول سي بلکې د ماشومانو په اړه به معلومات هم راغونډ کړل سي. اجازه احمد زیاته کړه چې د بلوچستان صوبه د پولیو د وایرس و ختمول ته ډیره نږدې سوی ده او د اوسنی تربیت مخه هم دا ده چې څومره ښه تربیت وي دومره به هم په ښه توګه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. بیا په خاصه توګه هغه ماشومان څوک چې انکاریان دي یا مندې د کورو څخه نه راباسي. په تربیت کې برخه لرونکي د پنجپایي یونین کونسل سید افتخار احمد مشواني راته وویل
دلته زه راغلی وم مژه یو ټریننګ لپاره راغلی وم مژه ایم او پی وی یو کمپین اوس جوړ کیږي. دا یو سپیشل کمپین دی. دا په دې باندې اوس ارجنټلی اوس چونکې دوه ورځې لمخې یو بل کمپین تیر شو دا اوس بل کمپین راغی. دا په دې راغی مژه کوم سیمپلز اخیستل کیږي هغه هم پازیټیو را روان دي. نو دا هغه په ریسپانس کې دی. دا ایم او پی وی یو کمپین شروع کیږي د دو تاریخ سره. دا هغه په سلسله کې دی. دلته ټریننګز دي. په هغه ټریننګ کې مژه دا را شول کیږي چې دا واکسین منیجمنت څنګه کیږي, څنګه مو واکسین مژه منیج کوو او مژه ډیټا څنګه رپورټ وو رپورٹنگ کم طریقہ کار دی یا ویکسین کم سره کم سٹورو سره کم ورکو ریسپورائزر تا و ٹیم تا. نو دغه طریقې را شول د پاریس دی. مجنن راغلی دلته په یو سی حال د پاره او زمج دلته ټریننګ شروع دی.
د دوی وړ چې صوبایي حکومت په کوټه ولسوالۍ کې دغه ورسته د جنوري او فروری په میاس کې د پولیو ز دوه دوه کمپاین کولو پریکړه وکړه. کله چې 13 میاس یو ځل بیا د کوټه په اوبو کې د پولیو وایرس ځان ښکاره کړی وو. ایوب ترین وایس اف امریکا دی ریډیو ټي وی کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه,
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه,
انځوریزي ګالری,
اونیزي خبرونې,
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلو کتر مون اوریدونکو راپورونه وایي چې د خیبر پښتونخوا د عالی محکمې مشر قاضي په لومړي ځل د قبایلي سیمو څخه یو ځوان ټاکل شوی دی چې یحیا افریدی نومیږي. او هغه نه یوازې دا چې ځوان دی بلکې هم د قبایلي سیمو څخه لومړی چیف جسټس یا مشر قاضي دی. د قبایلي سیمې وکیلان د نوموړي په ټاکنه باندې څه وایي؟ ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راته وایي.
د پیښور های کورټ نوی سوګند پورته کوونکی چیف جسټس یحیی افریدی تعلق د کوهاټ نیمه قبایلی سیمې سره دی او دا د قبایلی سیمو په تاریخ کې اول ځل دی چې یو قبایلی جج د کومستری محکمې ستر قاضي یا چیف جسټس وټاکل شو. ورسره د پیښور های کورټ د وشتم چیف جسټس په حیث یحیی افریدی د یو 50 کالو په عمر کې د ټولو کم عمر چیف جسټس هم دی. یحیی افریدی په کال 2000 کې د پیښور های کورټ ایډیشنل جج او وروسته په کال 2012 کې مستقل جج جوړ کړی شو. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په پیښور کې په خپل ماڼۍ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي اولنی چیف جسټس لا د خپل څوکۍ سوګند ورکړو. دا چې د نوی قبایل چیف جسټس ټاکنې ته عام قبایل او بیا په خاصه توګه قبایلی قانون پوهان په څه نظر ګوري، د دغه په حق له مشر قبایلی وکیل او د خیبر پښتونخوا د وکیلانو تنظیم په خوانی مشر لطیف افریدی یی قبایلی ولست لپاره
په دې حواله دا ډېر خوشحالي خبر ده چې کچرتا دا اصلاحات چې سفارش ویل د اصلاحاتي کمیټه ورکړي او قبایلی علاقے پا درہ کی شامل ہی چھپا صبح خیبر پختونخوا کے نو دا یحیا پا وجود و پا شخصیت کے دا امکانات دی چھ آغا با پا قبایلی علاقوں کے زور زیادتی چھ کم دا پولٹیکل ایجنٹانو دلا سکی گی یا دی بلچا دلا سکی گی آو التا ججان التا با ججان ضروری گی التا با نظام ضرور جور کی نو دا خوشحالی خبر یقینا دا قبایلی خلقو دا پارا دا.
خود قبایلی وکیلان تنظیم پا خوانای صدر اجاز مومن د یحیی افریدی د ټاکنې په اړه ډیر خوشبینه نه دی او هغه ډیور راډیو ته وویل.
دا د ملک او د ریاست یو طریقه کار دی چې که پنجابی راځي او که پښتون راځي او که قبایل راځي او که هر یو کس راځي هغه یو طریقه کار دی هغه به کیږي. څنګه چې دا ملټری کورس سره په دې کې که هر یو جج دلته وینو هغه چې کم دی د ریاست لپاره کار کوي د قبیلو لپاره د پښتنو لپاره د قبایلو لپاره موږ د وینو داسې ډیر خوشبینه نه یو.
د نورو پخوانی ججانو په پرتله د خپل کم عمر په اساس به یحیی افریدی تر 2020 کال د های کورټ جج پاتې شي. هغه په کال 1991 کې د های کورټ وکیل او وروسته په کال 2003 کې د سپریم کورټ وکیل په حق له رسمي توګه وپیژندای شو. جسټس یحیی افریدی خپل د وکالت تعلیم لا کالج پنجاب یونیورسيټي او وروسته د برتانیې جیسس کالج کیمبر یونیورسيټي نه ترلاسه کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري. د وام لري د کال 2018 د شروع کېدو په خوشحالي کې په ټول نړۍ کې یو خواته دستوري سوې دي. هم په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې هم د کال 2018 د راتلو په خوشحالي کې دستوري سوې. تفصيلات ریاض حسین راکوي.
د نړۍ د نورو برخو په شان دا ځل په خیبر پښتونخوا کې هم په باقاعده توګه د نوي کال د نمانځلو اهتمام شوی و. خو د نور کله په شان د پاکستان په غټو ښارونو کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې دغه نوي کال ته هرکلی وشو او په ملکي سطح باندې د کال 2018 نه هم د امیدونو یوه لویه برخه تړلې شوې ده. د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا کې دغه د نوي کال خوشحالي د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې ختمې شوې وې. خو دا ځل د سیول سوسایټي له طرفه په مرکزی ښار پیښور کې هم د نوي کال د راتګ د پاره په باقاعده توګه د ځوانانو، مشرانو، هلکانو او جنکو یو ګڼ تعداد موجود و. د غونډې انتظام کوونکی خالد خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په صوبه کې د امن او امان د بهتره صورتحال له کبله دغه د نوي کال هرکلی یقیني شوی دی.
مشران دا فیصله وکړي چې زمونږ یوت، زمونږ چې څومره پبلک دی، جنرل پبلک، ماسز دی، ادارې دي، دا ټول چې کوم دي دا دوباره په حرکت کې راوستل دي. څنګه چې اوبه ډنډه ولاړې نو ډنډې نه چې کوم دي خو مرداره جوړېږي، نو ملک بیا تباهۍ طرف ته ځي. چې دې دنه به خلک تلل، چا به څوک په دوبۍ ته تلل، څوک په یورپ ته تلل، او د خپل وطن او د خپل خار به پرېښودو. نو بیګاني پروګرام کې زمونږ چې د خیبر په پېښور چې کوم څونه جنټلي وه او مهذب خلک وو، چې په هغې کې زنانه، سړي او ماشومان لوی واړه ټول ناست وو، او یو پرامن ماحول کې مونږ هغه ته هغه انټرټینمنټ ورک دا شیخ سره کېدل لکه چلی چې په خپل کور کې ناست یو د خویندو وروڼو سره یو پروګرام منځي. دا مشران دي کشرانو ته حوصله ورکوي، کشران خو مشرانو ته ګوري چې دوی به په کومه لار دي او څنګه طریقه به اپنایي، چې کومه طریقه ته ورکړي نو دا کلچر ریشه جوړه شي.
د نړۍ د نورو برخو په شان هر کال په پاکستان کې هم دغه د نوي کال خوشحالي نمانځلي کیږي او زیاتره غټ ښارونه کراچۍ او لاهور کې په خصوصي توګه د نوي کال د راتګ انتظام کیږي او اکثره د خیبر پښتونخوا نوي کول د دغه خوشحالو د نمانځلو لپاره مرکزی ښار اسلام آباد او لاهور ته ځي، چرته چې د نوي کال ټول شپه په دغه خوشحالو کې بوخت وي، د خوراکونو انتظام کوي، د موسیقي پروګرامونو جوړوي او په پارکونو او شخصي ځایونو کې د دې خوشحالو په موقع ګډاګانې هم کوي. لاهور ښار ته تللی د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاداب خان وایي چې هغوی د دغه نوي کال نه په پنجاب صوبه لاهور کې خوندونه واخیستل.
د نوي کال د منځلو لپاره نور ملګرو سره په دې خیال او په دې خاطر تلوم لاهور ته. دغلته چې ما کوم صورتحال وکړو نو هغه ډېر د خوشحالي وړ، زموږ په شان د سينور اوم ډېر خلک، ډېر یاران، دوستان، ملګري د ګروپونو په شکل کې لاهور ته راغلي وو چې خلک په موټر سایکلو په سړکونو ډېر هغه هغه مستیانې کولې د نوي کال خوشحالۍ لپاره، څوک په ګاډو کې، څوک په موټر سایکلو باندې. دغلته چې دی نو د ګډا محفلونه ډېرو خلکو ملګرو جوړ کړي او په داسې انداز کې جوړ کړو چې نوی کال د نوی خوشحالو سره ابتدا وکړي. مونږ خپل دا محسوس کړ چې هنرمندان خلکو دومره مخکې نه ایڈوانس کې بوکینګ کړو دا وی چې نه ملاوېدل.
د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو علاقو کې د نوی کال دراتک سره اکثرا نوی کول د موبایل، انټرنیټ او شخصي رابطو په ذریعہ خپل دوستانو او ملګرو ته د خوشحالۍ او سوکالۍ پیغامونه لیږي او د نوی کال مبارکي هم ورکوي. په دې موقع اکثرا په ټول هیواد کې د موسیقي او خوږو خوراکو نو انتظامونه هم کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوا ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگ پروگرامونا تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو خطر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو له دې خبري خبرونه ورسته یعنی پوره 15 دقیقې ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوریز مجله همکاري ناهید سحر سره. او د نن ورځې په پښتانه ستوري خبرونه کې به تاسو د شذو شاعرانو مشاعره اوري. کولای شئ هم په دې مشاعره کې گڈون وکی د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-004-03. او بیاره بیا درته وایي چې وخت له اوس څخه 15 وروسته قربانه ناهید سحر ده. او سم پام راګرځو یو ریپورت ولورته چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا په شام کې د روسیې او ترکیې په دریم ګړتیا د دزبندې د لوزنامې په یو خوله سره ملاتړ کړی. خو له هغه سیمې څخه د شنبه په ورځ را رسیدلې راپورونه وایي د دزبندې تړون په خطر کې دی. تفصیل راکوي کلیم افضل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د خالی پرواز اتفاق رائے سره په شام کې د دزبندۍ لوزنامې تایید کړي. په شام کې روس او ترکی حکومتونو په صلاح او مشورې تیر زیارت پر ورځ د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ د هیواد په کچه یو تړون شوی چې تر مخه به د سولې خبرې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مرستیاله نماینده غړي میشیل سایسن د دزبندۍ د لوزنامې ستاینه کړې او وایي چې په حقیقي مانو کې د لوزنامې عملي کېدو انتظار بکوي.
voted in favor of this resolution because it strikes the right balance, cautious optimism.
د امریکای په ملګرو ملتونو کې مرستیاله نماینده میشیل سایسن وای موږ د قرارداد په حق کې رائے په دې خاطر ورکړي چې دا یو متوازن او ډیر محتاط خوشبینی او مرستې لري او د هیلې په اساس جوړه شوې. خو باید چې دې لوزنامې ته هم د حقیقت په نظر وکتل شي چې آیا دا به په سمې طریقې عملي شي. ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په غونډه کې د برتانیې لخوا مرستیال نماینده پیټر ویلسن هم د شام دزبندی د شام اولس لپاره د نوې کال یو زیر او بل.
As we end 2016, we can all agree that it is time to end bloodshed in Syria.
د برتانیې نماینده پیټر ویلسن وای په داسې حال چې کال 2014 پایته پر رسیدو دی موږ ټول په دې رضا شوی یو چې په شام کې خونړۍ جګړه دې باید بند شي. دزبندی لا تر دې وخته پورې په ابتدایي مرحلو کې ده او ځمکني حالات بخای چې په راتلونکو ورځو شپو کې به حالات څنګه بدلیږي. کچري لوزنامه ټینګه پاتې شو نو ډېر په اخلاص هیله مند یم چې د دې لقبله په شام کې د سیاسي جوړجاړي بنیاد کې خوده شي او کال 2018 د شام اولس لپاره یو ښه کال ثابت شي. که یو خوا د نړۍ کامونه هیله مند دي چې په شام کې به د تشدد مخه ونیول شي نو بل خوا د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډلې تر مخه د شام براد وادي او دمشق شمال غربي خارګوټو باندې تیرې جمعې ورځې راسي هوایی بریدونه شوي او یوازې خالی پر وس لس هوایی حمله شوي. د مرګ جوبلو په اړه متضاد خبرونه رامخته شوي. د شام یاغي ډلو هم په شام حکومت تور چولې او دړکې ورکړې چې هوایی بریدونه لوجې به د دزبندۍ لوزنامه عملی پاتې نشي. په شام کې د خانه جنگي نږدې شپږ کاله شوي او یوې اندازې تر مخه نږدې 400,000 خلک وجل شوي او هم دا ډول لکونو خلکو د شام نه نورو هیوادونو ته کډې کړي چې پکې یو لوی شمېره اروپایي هیوادونو ته هم تللې. کچرې په شام کې لوزنامه عملی شوه نو د شام حکومت او یاغیانو مشران به د قازقستان سرخار استانه کې ملاقات کوي او د دزبندۍ وروستني حالات د بحث لاندې راځي. دا خبرې اترې روس، ترکی او ایران په مرستې ټاکل شوي او د روس په ملګرو ملتونو کې سفیر ویټلی چرکن امریکای ته هم بلنه ورکړې چې کچري غواړي نو په دې خبرو کې د برخه واخلي. ویټلی چرکن زیاته کړه چې دا به اول ځل وي چې د شام یاغیان نیخ په نیخه د حکومتي مشرانو سره ناسته کوي او نوموړي هیله څرګند کړي چې کال 2018 به د شام ولس لپاره د امن او سوکالۍ وي. د شام په دزبندۍ کې یوازې د شام حکومت په ضد یاغي ډلې شاملې دي. داعش یا جبهة النصره په رنګ نورې ترهګرۍ ډلې به د دې تړون برخه نه وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګل او قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د کال 2018 د دستورو او د هر کلی په باب یو ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو چې د 2018 کال په ټوله نړۍ کې په اور لوبو او هم په غټو دستورو او میلو سره هر کلی او درناوی سوی دی. خو په دې مهال په بیلابیلو هیوادونو کې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه هم نیول سوي. په عین وخت کې په ترکیه کې څه وخت چې هم په یونایټ کلب کې د نوي کال مانځنې لپاره خلک راغونډ سوي وو، هلته د برید له امله یو کم 40 کسان وژل سوي هم دي. تفصیل راکوي بختور شاه په دې رپورټ کې.
د نړۍ په اکثرو برخو کې د نوي کال یعنی کال 2018 د راتلو په خوشحالۍ کې قسمه قسم دستوري وشوي. د دې سره سره د نړۍ ځنې برخې د تیر کال د بدمنۍ او سیاسي اړیګړې له وجې غمجنې هم وې، او هلته د نوي کال دغه دستوري په پوره جوش او جذبې سره نه دي لمانځلې شوي. د نوي کال په دستورو کې تر ټولو لومړی دستوري په نیوزیلند د بحري اوقیانوس په جزیرو او پروس کې شوې دي. په لومړی دستورو کې تر ټولو درنې دستوري د استرالیا په سیدنی ښار کې وشوي، چرته چې د 1 میلیون نه زیات خلک د ښار په ساحل په لویه کچه د فایر ورکس یا شورشورو د اوچتېدو نه خوندونه اخلي. د سیدنی ښار دغه دستوري د مړو شوو هنرمندانو ډیوډ بووي او جینی وایلډر په نامه وي. څوک چې په کال 2018 کې د مړو شوو یو شمیر هنرمندانو ځنې دوه مشهور هنرمندان وو. په اکثرو ملکونو کې د نوي کال دستورو په وخت سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په دوبۍ کې په زرګونو خلکو د دنیا تر ټولو لوړې ودانۍ برج خلیفه نه د فایر ورکس رنگینه دستوره وکړه چې د انټرنیټ د لارې نیغ په نیغه هم لیدل کېده. په دې موقع شخصي امنیتي کارکونکي د یو بل نه 50 متره فاصله باندې ولاړ وو، او د سړکونو غاړې د تګ را تګ د پاره هم بندې وي چې د ایمرجنسی په وخت گاډو ته لارې آزاد وي. د روس پایتخت ماسکو کې صدر ولادیمیر پوتین د نوي کال په شپه ولسته د وینا په وخت ویلي هر چا له پکار دي چې په دې شپه لکه د یو جادوګر د خپل کورنۍ غړو، دوستانو، همکارانو او گاونډیانو سره کومک وکړي، او هر هغه چا ته لاس ورکړي چې ضرورتمند وي، او د هر چا سره په مینه او احترام ژوند وکړي. د صدر پوتین دغه وینا د روس په 1100 مختلفو سیمو کې نیغ په نیغه نشر کېدله. په ویټیکن ښار کې د عیسائی مذهب مشر پاپ فرانسیس په خپلو خلکو غږ وکړو ځوانانو لدې په ټولنه کې برابر ځای ورکړی شي، او د هغوی کار ترې په درنه سترګو وکتلی شي. نوموړي وویل ځوانان در په در ګرځي او اکثره دروازې ورته بندې وي. په کار ده چې ټولنه ځوانان د ځان نه اونه شو کوي بلکې ځای ورله ورکړي. د نوي کال دستوري د جرمني په برلن ښار کې د سخت امنیت لاندې وشوي. هلته په تاریخي برندنبرګ گیټ کې د نوي کال دستورو په وخت په لارو کې سیمټي ناکې لګول شوې وي چې بیا چرته په ګڼو خلکو څوک ګاډي ورونه خېجي. د فرانس پیرس ښار کې سخت کال په مشهور آیفل ټاور د نوي کال د رڼاګانو دستوري و نشوي، ولې په تاریخي شاهره چیمپس ایلیسی باندې د نوي کال په موقع د رڼاګانو لړۍ لګېدلې وي. په مرکزی لندن کې هم د نوي کال د دستورو په وخت امنیتي ادارې بیدار وي، او په ځمکه کې چلیدونکي ریل ګاډو کې په لومړي ځل وسله کړي پولیس ګرځېدل. د امریکې په لوی ښار نیویارک کې لا د نوي کال په راتلو کې لږ وخت پاتې دی، خو په ټایم سکوئر کې چرته چې به فایر ورکس یا شورشوری اوچتېږي د دغه ځای نه ګیر چاپیره بکتربند ګاډي او وسله بند پولیس ولاړ دي. چارواکي وایي سخت کال د نوي کال د دستورو دپاره 2000 پولیس په ځای کړی شوي دي چې د تیر کال په نسبت زر زیات دي.
او وزارت وړاندې کوي یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ذوالکفل بنهیر د ملایشیا د کمپولین تر هغه تنظیم مشر دی، او نن سبا په دې حیثیت کې مفرور دی. د ملایشیا استوګن دی او عمر و سلویخت کال دی. دی د ذوالکفل عبدالهیر موسی عبدالهیر موسی او د مروان په نومونو هم یادیږي. د کال 2003 نه دی په فلپین کې ډیره دی. خیال دی چې دی دغلته د ابو سیاف د ټولي کسانو لا د بمونو جوړولو تربیت ورکوي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د ده د در درک خودلو په سر د 5 میلیونو ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا ضمانت ورکوي چې ټول ادباري معلومات به پوره پوره چڼولی شي او مخبران به پټ ساتلی شي. که اجت پیښ شو نو مخبران د حفاظت په خاطر بل خوا هم بوتلی کېدی شي. که چاته د دې کس په باب له معلومات وی نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی سره د رابطو کی او یادی د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یادی د rfj@state.gov په ایمیل پتا اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.